द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا جوړی جوړا نن د جمعې ورځ کال 2014 د فروری د میاشتې 12 نیټه د وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د فروری د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته امریکا او روس په شام کې د موقتی ډزبندۍ اعلان کړی د جرمنی په میونخ ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی همنصب ویلي یو څو ورځو کې به د شام و ولسته د مرستو رسولو هڅې پیل کړي امریکا وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد به هوایي بمبارونه زیاتوي او هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت افغان ځواکونو ته د سلاکارانو شمیر به هم زیاتوي او په بنگلادیش کې یو عدالت برتانوی سفارتکار باندې د حمله په جرم کې د وی وسله والی ډلې مشر او د هغه وملګرو ته د مرګ سزا پر ځای ساتل ده دا او یو شمیر نور مهم ریپورتونه او مرکې هم په دې خبرونه کې را سره شامل دي او ردلې مهروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی هم منصب سرګی لاوروف اعلان کړی چې شام کې تر محاصره لاندې ښارونو ته د مرستې په لیږلو اماده سوي او ډزبندي هم کوي له دې څخه به د سولې د نوي خبرو اترو لپاره لاره برابره سي د اعلان نن د جرمني په میونخ ښار کې سوی بلې خوا د صدر براک اوباما حکومت د پنځشنبه پر ورځ د شام په اړه د دوو محاذونو یو تګلارې اختیار کړې چې هدف یې د هغه هیواد د خانه جنگي حل رایستل او د داعش ضد جګړه کې چټکتیا راوستل دي د امریکا روس او د ایران په شمول تر 12 زیات او هغه هیوادونو استازي چې په شام کې مفادات لري په یو غونډه کې د شام خانه جنگي ختمولو او په دې لړ کې د ځان شکار سوي د سولې مذاکرات بیا را ژوندې کولو باندې اتفاق وکړ د شام په حلب شار کې په عام خلکو د بمباری او د سولې د خبرو اترو د وخت او شرایطو په مسله د اختلافات او پرته هم د امریکا او روس استازو د شام په اړه په دغه غونډه کې برخه واخیسته په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په برسلز کې د داعش خلاف جګړې لپاره په مشترکه توګه د کوششونو غوښتنه کړې هم د پنځشنبه پر ورځ په حلب ښار کې په ملکي کسانو د بمباری په مسله د روسیې او د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو بیانونو تبادله هم وسو چې د شام په مسله د امریکا او روس ترمنځ موجود اختلافات په ګوته کوي او د امریکا د خارجه وزیر جان کیری په هلو ځلو کې پیچیدګیانی را پیدا کوي څوک چې په شام کې د جنگبندۍ لپاره یو چوکاټ پر ځای کول وړي روس په شام کې د جنگ بدی د پاره د مارچ اوړمبي نیټه تجویز کړی ده امریکایي چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې په دوو محاذونو باندې خپلې هڅې توندوي چې پکې د هغه هیواد په ختیځ کې د داعش په ضد هوایي بریدونو کې زیاتوالی او په جنوبي سیمه کې د طالبانو سره په جګړه اخته افغان پوځونو ته نور سلاکاران ورکول شامل دي په افغانستان کې د امریکایي قوا ویاند بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه په پینټاګون کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې د امریکایي اندازو له مخې په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان د ترګرو له یو زر څخه تر 3000 پورې دی زیاتره وسلوال د ننګرهار په جنوب کې 15 ولسوالیو کې د داعش خراسان سره وفاداری اعلانوي چیرې چې بریګیډیر جنرال شوفنر وایي دغه وسلوال ډله هلته د خپل مرکز جوړولو هڅه کوي ننګرهار د پاکستان له قبایلي سیمو سره پوله لري چیرې چې داعش خراسان پاکستانی او افغان طالبان ځان ته جلبوي په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي د ناټو ائتلاف شایي چې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې د جګړې غړی سي ښاغلی کارټر د پنځشنبه پر ورځ برسلز کې تر شلو زیاتو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د خبرو اترو وروسته خبریالانو ته ویلي داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د عملی پلان ملاتړ ټولو برخوالو په یوه خوله سره کړی د دې پلان توجه په شام او عراق اسلامي دولت وسلواله ډله تباه کولو باندې ده په بنگلاديش کې یو عدالت د یو اسلامي وسلوال او د هغه د دوم لا تړو د مرکز سزا پر ځای ساتل ده دوی باندې کال 2014 دوی باندې کال 2014 کې د برېټانیا په یو ډیپلوماټ د حمله تور دی دغه حمله ناکامه شوی و علي محکمې د مفتي عبدالحنان چې د بندیز لګول سوی حرکت الجهاد الاسلامي مشر دی او د هغه د دوو پلویانو اپیل رد کړی دغه درې وړ کسانو باندې په انور چودري د حمله فرد جرم لګیدل دی انور چودري په هغه وخت کې د بنگلاديش لپاره د برېټانیا های کمشنر وو چودري باندې هغه وخت لاسی بم حمله سوی و کله چې هغه په سیلهټ شار کې یو مزار ته تللی وو خو دغه حمله کې هغه بچ سو او په امریکا کې د روغتیا چارواکي وایي د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره درمل به په یو څو میاشتو کې دننه د بشري ازموینو لپاره جوړ کړل شي. د الرژي په اړه د امریکا د ملي ادارې مشر د پنځشنبې پر ورځ د سینټ یوې کمیټې ته ویلي د روان کال تر پایه پورې به دغه دوایي ازموینه بشپړ شي، چې پکې د پوښتنې ته کتل کیږي چې آیا دغه دارو محفوظ دي او د وایرس په ضد کار کولی شي او کنه.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه اوږی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي هم منصب سرګی لاوروف اعلان کړی چې شام کې تر محاصره لاندې شهرونو ته د مرستې پلې جوړ آماده سوي او دزبندي هم کوي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار صداقت جان څخه چې دا وخت له مصرف سټوډیو کې موجود دی. سړی مسی صداقت جان، سلام.
مهرباني کوم، سلام او سهار په خیر.
وعلیکم السلام. تر ټولو مخه که هم د دې اعلان تفصیل را سره شریک کړئ.
تر اوسه پورې چې په سمدستي توګه کوم معلومات راغلي دي، هغه دا دي چې د روس د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د روسي هم منصب سرګی لاوروف د جرمني په میونیک ښار کې د دې خبرې اعلان کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شام محاصره شوو ښارونو ته امدادي سامان لیږل کیږي او بیا به د جنگ بندۍ په موضوع خبرې اترې کیږي، چې هدف به وي چې په شام کې د خانه جنگۍ د ختمولو لپاره د امن یا د سولې د مذاکراتو لپاره بیا کوششونه شي، دا پروسه چې دا بهیر چې دا بیا راځوندې کړی شي. جان کیری وای چې په ټول هیواد کې به جنگ بندی کولې شي، یعنی یو طرف فریقین به په یو بل د حملو نه ډډه کوي. او سرګی لارو وای چې دا خبره به د خبرې ته بلا کتنه وی کول وی چې ګنه آیا ټول فریقین په دغه د شام په خانه جنگي کې چې کوم فریقین شکیل دي هغه به د دې احترام وکړي او کنه.
او بل پوښتنه هم دغه کوله چې دغه اعلان ستاسو په ګمان څومره اهم دی؟
دا ډیر اهمیت لري. په کال 2011 کې کله راسي چې په شام کې د عرب سپرینګ یا د عرب سپرلی په بهیر کې چې دغه خانه جنگي شروع شو، دا به وړمبه ځل وي چې په رسمي توګه په شام کې د جنگ بندۍ اعلان کیږي. خو دا جنگ بندۍ به جزوي وي، جزوي به دا رنگی وي چې داعش او جبهه النصره د نیویارک ټایمز د ورسپانې تر مخه دغه به د جنگ بندۍ نه مستثنا وي، یعنی په دې به حمله کیږي.
یعنی په دغه دواړو باندې،
په دغه دواړو ګوندونو به حمله کیږي او په دې به دغه هو د امریکای د پاره د نیویارک ټایمز تر مخه چې کوم خبره د اندېخنې وړ کې دی شي، هغه دغه ده چې په ورستۍ ورځو کې د صدر بشار الاسد ځواکونو د روس په ملاتړ چې کوم پرمختګونه کړي دي، په خصوصي توګه د حلب یا د الپ خار په لوري، هغه به په خپل ځای ودرېږي. که څه هم امریکا او د امریکای اتحادي هیوادونو غوښتل چې کنه د شام حکومتي ځواکونه د پښاو تمبول شي، خو د دې جنگ بندۍ یا ډز بندۍ تر مخه به د خپل ځای ودرېږي، یعنی هغه ته به هغه چې کومې ګټې کړې دي هغه به د هغه په لاس کې پاتې شي. بل خبره چې دا هغه چې دې ته به چې په خانه جنگي کې کوم شکیل ډلې دي تر څه حد پورې به هغه د دې احترام وکړي او او به منی تسلیم وکړي او د ډز یا د جنگ نه به لاس پسر شي.
ډېره مننه ستاسو جان صاحب او کورودان.
مهرباني.
مننه. د وایس اف امریکا ډیوریډیو ده. په روس ښکال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته سفر کړی او د دغه سفر په وخت په زرهاو خلک مړ شوي هم دي. د دویم جهاني جنگ وروسته اروپا ته د کډوالۍ دا تر ټولو غټ عمل و. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار زاهد خټک راکوي.
د برتانیا د سیډنې ادارې اوورسیز ډیولپمنټ انسټیټیوټ یا ODI لخوا یورپ ته سفر په عنوان خپل راپور جاری کړی شوی چې پکې برتانیا، جرمنی او سپین کې د 500 زیات کډوالو، پناه غستونکو، مهاجرو او پناه غوښتونکو سره خبرې اترې شامل دي. دغه راپور مرستیال لیکونکي تحقیق کارا یاسیکا هکن زن کروای د دې مسلې حل کولو لپاره غوړه لار دغه خلکو سوچ او فکر باندې ځان په حول دي چې دغه سفر ته مجبور شي.
European politicians and actually politicians all over the world are making these huge assumptions that refugees, asylum seekers, but also other, you know, economic migrants are coming to Europe because they're being pulled by migration policies.
دا وای د یورپ سیاستدانان بلکې د نړۍ سیاستدانان دا مفروضه جوړوي چې مهاجر پناه غوښتونکي یا معاشي مهاجر یورپ ته د لپاره راځي چې د دې سیمې د مهاجرت قانون دوی ته ځای ورکوي. نو پالیسی جوړونکي داسې غنی غنی خلک زکه راځي چې ورته د مهاجرت قانون اسانتیاوي ورکوي او مونږ غوښتل چې وګورو دا پالیسی د خلکو ذهن د مهاجرت په حق لا بدلوي او کنه. د اوډیای د راپور وای د ځنی ملکونو نه پرته د یورپ پالیسی د مخه نیولو محدود کولو او درولو لپاره لارې جوړوي. دا راپور وای د نوی راتلونکو ته ځای ورکولو او خپل ټولنو کې برخه ورکولو پر ځای د یورپی یونین ډیر ملکونو دوی لری شړلی. هنکن زانکر وای د دوی د تحقیق یو نقطه داوا چې د مهاجرت د خطرناک سفر هم د خلکو فیصله بدلوي.
Many of these journeys are very expensive, long, dangerous and unpredictable, and this means that migrants need to adapt their plans to what is happening to them along the way.
دا کیسه سفرونه ډیر ګران او ګټ خطرناک او غیر یقیني وي. د مطلب چې د خلک خپل فیصله د حالاتو سره کوي. دوی نوی معلومات ترلاسه کوي، نوی خلکو سره ملاويږي، دوی د ښه او بدو تجربو نتیریږي. کیدې شي چاهې مدد کړې وي او کیدې شي چا ترې هر څه لوټلې وي. نو دا ټول تجربات د هغه آئنده عمل باندې اثر انداز کیږي. د دغه راپور یو بل نقطه دا ده چې د یورپ لخوا د مهاجرت پر ضد پالیسی به د دغه خلکو فیصله بدلې نکړې شي.
So the people that are coming to Europe have made the decision to come because they feel they have no choice.
هکن زنکر وای دغه خلک چې یورپ ته راځي هغه به بیا هم راځي ځکه چې دا غوی سره بل کومه لار نه وي پاتې. په راپور کې درې سفارشات هم وړاندې شوې دي. لومړی دا چې دغه خلکو لارې آسانې کړې شي او د مهاجرت پر ضد پالیسو له وجې معاشي او انساني اغیزې هم په ګوته کړي. دویمه خبره چې یورپ یونین باید داسې یو نظام جوړ کړي چې د پناه غوښتونکو په درخواستونو زر تر زره عمل وشي او بیا ټول یورپي ملکونه د دغه راتلونکو خلکو شمیر خپل منځ کې وویشي. راپور وایي یورپ باید دغه معاشي او سماجي ګټو نه هم ځان خبر کړي چې دغه مهاجرو سره راځي. او اخیری نقطه چې یورپی ملکونه باید دې مسلې ته د سیمه ییزې شخړې په توګه یو موټی ځواب ووایي، نه چې ځان ځان ته د یو بل نه بیلې پالیسۍ جوړوي.
د وایس اف امریکا جبری جدا د ترکیه او اسرائیل مطبوعات وایي دواړو هیوادونو د اړیکو د شوالي لپاره په لوړه کچه ډیپلوماټیکي تماسونه نیولي. د دواړو هیوادونو اړیکې کال 2010 کې وروسته له هغه ترنګلې سوې کله چې اسرائیلي امنیتي ځواکونو نه ترک فعالین د غزې د محاصره ماتولو په هڅه کې وبشل. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ترکیه او اسرائیل مطبوعات وایي دواړو هیوادونو د میونخ امنیتي کانفرنس په مهال د لوړې کچې ډیپلوماټیکي غونډې کړې دي. د المونیټر ویب پاڼې سیاسي کالم لیکونکی قادر ګورسیل وایي له جنوبي ګاونډیانو سره د شام د یاغیانو د ملاتړ په اړه ترکیه په مشکل کې ده او تر خطرناکه حد پورې یوازې پاتې شوی.
انکارا نا بدلی نیډز اسرائیل اټ شوز هاو ډیسپریټ انکارا از بیکوز بشینګ اسرائیل یو نو واز یوزډ از ا پولیټیکل ټول ان 2009-2010 اونورډ بای انکارا.
ګورسل وای انکارا اوس اسرائیل ته ډیره اړتیا لري. لدې څخه څرګندېږي چې انکارا څومره نه امید ده. هغه وای کال 2009-2010 او وروسته هم انکارې په اسرائیل باندې نیوکې د سیاسي مقصد لپاره وکارولې چې سیمې ته راستون سي، او اوس دوی په بیتابۍ له اسرائیل سره نورمال اړیکو ته اړ دي. د ترکیه اسلام پاله ایکی ګوند یو له هغو څخه دی چې په اسرائیل تنقید کوي او داسې هم ویل کیږي چې د حماس غړو ته پناه ځایونه ورکوي. د ترکیه او اسرائیل اړیکې کال 2010 کې وروسته له هغه خرابې سوې کله چې د ترکیه فعالینو د غزې د سمندري بندیز ماتولو هڅه وکړه. خصولی اوزل چې د استنبول په کادر هیڅ پوهنتون کې د نړیوال اړیکو کارپوه دی وایي چې په پیښه د تل ابیب بخښنه غوښتل او وژل سوو فعالینو و کورنیو ته د مرستې ورکولو په اړه لوزنامې ته نږدې کېدلو وروسته دواړه خواوې د انکارې په اخرنۍ غوښتنه چې د غزې محاصره د لرې کړل سي باندې د جوړجاړي په هکله کار کوي.
I think it's almost a done deal, except for the Gaza embargo. The Israelis will not lift it. I suppose they're scrambling to find a formula whereby the Israelis can...
هغه وای د د پګومان د غزې د محاصره ما سیوا نور موافقه تقریبا سوي ده. اسرائیلیان به دا نه لري کوي. هغه وای فکر کوي چې دوی د داسې فارمولې لپاره حل ځلې کوي چې اسرائیلیان یې شهیدا وکړي. چې دوی محاصره نکړه لري او ترکیان به ادعا وکړي چې موږ بیا هم ماته کړه. دا هم کېدای شي چې ترکیان و غزې ته د رسی حق لاسته کړي او ځینې د بشري مرستې کارونه وکړي. په اړیکو کې د شوالي د نقشې په توګه د $1 بلیون یوه لوزنامه د ترکیې او د اسرائیل د انرژي د شرکتونو ترمنځ سوې چې په وروستیو کې کشف سوې د اسرائیل د ګیسو ذخیرې پر مخ بوزي او تقسیم کړي. انکره په دغه ذخیرو باندې هم نظر لري چې د روسیې په غازو باندې اړتیا کمولو کې ورسره کومک وکړي. تیر کال د شام سرحد ته نږدې د روسیې د یوې جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انکره او مسکو اړیکې خرابې دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د ملګری ملتونو یو تازه رپورت وایي کال 2015 کې په قدرتي تباکاریو باندې د وچکلۍ ډیر زیات اغیز و. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې انیلا خالد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د آفتونو خطرې کمولو دفتر وایي په کال 2015 کې په نړۍ کې نږدې 15 کاتونه راغلي دي. دوی وایي چې دا په 13 کلونو کې د درمیانه شمېرې نه یو په دوه زیاته ده او د ټولو نه زیاته افریقا ترې متاثره شوې ده. په بلجیم کې د آفتونو د لاسه د صحت په مسلو تحقیق کوونکي یو سینټر په زلزلو، وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو شمېرې او معلومات راغونډ کړي دي. د دغه معلوماتو په رڼا کې د دې سینټر ډایرکټر ډبارټي ګوها سیپر وایي 2015 سم د سوکړی کال وو. دا وای
50 million people are now affected. This will get worse in 2016.
تقریبا 50 million خلک د سوکړی د لاسه متاثر شوی دي او 2014 کې حالات نور هم خرابې دي شي. په کال 2014 کې یو انساني تباہی مخې تراتلې شي او ګڼ خلک بې کوره کې دي شي. په کال 2014 کې د بارانونو نه کې دولوجي افریقا کې سخت سوکړه راغلی و او تقریبا 12 million خلک بې کوره شوی او سومالیا کې اندازن 2,15,000 خلک د دغه قدرتي آفت سمړ شي. ګوها ساپر زیاتوي چې وچکالۍ د لاسا وړو ماشومانو کې د خوراک کمی راتلی شي او که دغه کمی ډیر زیات شي نو ماشومان کم نه کم سلورو او زیات نه زیات شپږو هفتو کې دننه مړې دي شي. هغه وایي چې 2011 کې کومه سوکړه راغلی و دا غي اطلاع وړاندې نه ورکړې شوې و خو حکومت په وخت زګامونه پورته نه کړل. وز پاید چې دغه غلطي بیا ونه شي او په زیات دي چې ملګری ملتونه د قاتلان کوي او دوی سره کاروایی کوي تر وړاندې نه د وچکالۍ سره بندوبست پکار دی.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د ملګری ملتونو یو بل رپورټ چې وایي هر کال د سړک په حادثو کې 1.5 میلیون یا 2.5 لک کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نړیواله اداره وایي که چیرې په سړک د حفاظت لپاره غوره اقدامات وسي نو د میلیونونو خلکو ژوند بچ کېدای سي. د وایس اف امریکا خبریالی لیزا شلین یو رپورټ درته کلیم افضل وړاندې کوي.
د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن وایي 15 تر یو کم 150 کالو په عمر کې خلکو کې د مرګونو ټولو لویا وجه په سړک د گاډو اکسیډنټ دی. ای سی ای چې گاډو لپاره د حفاظت معیار ټاکي او د دغه انتظامی چارې هم په خپلو لاسونو کې لري وایي چې 150 میلیونو پورې خلک د گاډو په حادثو کې جوبل کیږي. دا اداره وایي چې په 1.25 میلیونه مرګونو کې 90% د غریبو او منځنی آمدن لرونکو هیوادونو سره تعلق لري باوجود د دې چې دغه هیوادونه د نړۍ 45% گاډی لري. شمیرو تر مخه په افریقا کې د مرګ شمیر د ټولو زیات خودل شوی چې 43% دی. اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیشن انتظامی سیکرټر کریستین فریزباک وایي دا قسمه مرګ جوبلی د غمجنو کورنو لپاره د یو لوی تاوان سبب جوړیږي او ټولنې لپاره هم اقتصادي تاوان لري. د زیاتوي چې ټولنې د دا قسمه خلکو صحت خرچې هم پرې کوي څوک چې جوبل شي او د کار روزګار جوګه پاتې نشي. د زیاتوي چې د سړک اکسیډنټ نه د بچ کېدو طریقې معلومې دي او د ګاډو جوړولو کمپنو ته معلومه ده چې څنګه به محفوظه ګاډي جوړوي کم چې په نړیوال کچ په اروپا، شمالي امریکا اور نورو پر مختللی هیوادونو کی خرسیگی. خاغلی باک وای
But when they sell the same car in Africa and Latin America, they take out the safety features.
دی وای چې کله هم چې دغه کمپنی افریقی او لاتینی امریکی کی گاڑی خرسوی دوی تری حفاظتی خاصیتونه لری کړی د ګاډي فریم کمزورې کی دوی داسې ارزان بیا ګاډي جوړوي چې بیخي داسې لیدي شي چې څنګه د اروپا په سړکونو مونږ ګورو خو چې کله د خلک اکسیډنټ وکي پکې اوجل شي. د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن انتظامی سیکرټر باک وای دغه کمپنۍ کولی شي چې مهم حفاظتي شیان ډیر په کم قیمت په ګاډو کې ولګوي لکه مثال چې ایئر بیگ یو غوره د بریکونو نظام او حفاظتي سیټ بیلټونه او په دغه ټولو خرص د $200 نه هم کم راځي. ښاغلی باک زیاتوي چې په افریقی کې زیاتره پیدل تلونکي خلک په دې وجه هم ژوند لاسه ورکړي چې سړکونه یې عام حفاظتي بندوبست نه لري. دی وایي چې نړیوال بینک، افریقن ترقیاتی بینک او نورې ترقیاتی ادارې څوک چې په دغو هیوادونو کې د اډانې خرڅ پرې کوي باید چې په دوی زور راولي چې حفاظتي ګامونه پورته کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه وګواځي. تاسو اوس یو بل رپورت ولور تاسو په امریکا ګرځو چې د چین په هانګجو کې د یو کلیسا مشر بدل کړل سوی او د غبن په تورونو کې تر پښتون لاندې دی. راپورونه وایي چې هلته د سبیانو په ضد د عملیاتو ویره ده. نور تفصیل د شینن وان په رپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جو جانګ صوبا د زرهاو مسیحانو کور دی او اکثره ورته د چین جرسلم هم ویل کیږي. خو په 1300 کې د کسانو د نیولو د سلیبونو راغورځولو او ګرجو نړولو له وجې په دې سیمه کې د مذهبي ازادۍ په حق له تشویش سیوا شوې. پولیس 13 میاشت پادری لی ګوان جونګ او د ده ښځه د نیولو وروسته بیا ګو یو ای سی او د ده ښځه هم نیولې دي. ګو چین کې د حکومت لخوا د منظور شوې د مسیحي فرقې پروتستنټ د ټولو لوی ګرجې چونګ ای د لسو زرو منونکو مشر پادری وو. د ګرفتارۍ نه وړاندې د چین په سرکاري توګه منل شوې مذهبي ډلو د تری سیلف پیټریوټیک موومنټ او چاینا کریسچن کونسل په زبردستۍ ګو د خپلې چوکۍ لري کړی وو او چارواکي وایي د بډو رشوتونو د تورونو په حق له ددنه پلټنې کوي. د هانګ کانګ یو پادری چې په چین کې د خپل ځان لپاره د مسلو نه پیدا کولو په وجه نوم نه خودل غواړي وایي د ګو گرفتاری په چین کې مسیحان حیران کړی دی. زه د دې سړی سره مخ کې ملاو شوی یم. داسې لګیدل چې دی ډېر ایماندار سړی وو او په معاشره کې عزت لرلو. یو ښه سړی وو، یو ډېر مذهبي سړی وو. د ده په چین کې د ډېرو خلکو سره تعلق وو. دا گرفتاری په داسې وخت شوی چې په جوجانګ صوبه کې د صلیبونو راغورځولو په خلاف کمپین روان دی. د کال 2013 راهیسې حکومت د 1500 نه زیات صلیبونه د ګرجو نه اخوا کړي دي او وایي دا ډېر غټ دي او د ودانو د قانون په خلاف هم دي. ګو هم د ګرجو د مشرانو نه یو مشر وو چې د صلیبونو لرې کولو یا کلام مخالفت کولو. لویولا یونیورسټي کې د سیاسي چارو پروفیسر کارستن والا وای دا سې ښکاري چې اوس حکومت یو جدا لار خپلول غواړي. د جوزف ګو گرفتاری د صلیبونو لرې کولو او د ګرجو د نړولو د مخالفت کولو سره تړلې ده. که په فراخ نظر ورته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د چین حکومت په ټولنه کې د عیسایت ښکاره نښې راکمول غواړي. چاینا ایډ وای د 15 میاشتو د گرفتاری وروسته د جوجانګ پادری هونګ زو خوشی کړی شوی دی. د قومي سلامتیا ته د خطر جوړېدو په حق له د پلټونو سره مخ وو.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو قدر منور دنګ پورسته کې داسې اندیشنې را پورته سي ودی چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نور وسلوالې ډلې ل میندو پلرو څخه د هغوی ماشومان په پیسو واخلي. نه یوازې دا چې همدغه ماشومان بیا نور هیوادونو ته کاچا کې بلکې په هیواد کې دننه هم یې د ځانمرګ بریدون لپاره کوي. نور تفصیل ور باندې د وایس اف امریکا پر رپورت کې محمد اکرام داسې را کوي.
د کابل د بسونو په لوی اډه کې دا د شپې وخت دی. هم د دې ځینې د شپې په تیاره کې انساني سمګلران یا قاچاقبر د افغان پایتخت نه ماشومان بهر ملکونو ته سمګل کوي. ځینې ماشومان د هغوی کورنۍ په خپل خرڅ کې څوک چې په سخته غریبۍ کې ژوند کوي. اکټ یو لسکلن یحیا خپل مخ میډیا ته خودل نه غواړي. د ځانمرګي خونړۍ حمله کولو په ځای هغه خپل ځان افغان امنیتي ځواکونو ته حواله کړو. د کابل پلارو کوسو کې قاچاقبر د شپک کال وړو ماشومان پورې هم ښکار کوي. قاچاقبر د تاجرانو په جامه کې د مور پلارانو سره د دوی د ماشومانو بهر ملکونو تالیګلو په بدل کې د میاشتې په سر پیسې ورکول وعده کوي. د افغانستان د ټولنیز چارو وزارت یو چارواکی علي افتخاري وای اکټ د ماشومانو کورنۍ په ډیرو کمو وختونو کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې ورسره وعده شوی وي او اکثر ورسره قاچاقبر دوکه کوي. دا هم امکان وي چې د هغوی ماشومان په جنسي توګه د زور زیاتی سره مخ شي. حیات الله وای هغه د غلام پرنګ ژوند کوو او هغه وخت را وتښتېدو کله چې په بهر ملک کې د غیر قانوني مزدور په حیث ونیولی شو. هغه وای زما مور پلار ته د نهه میاشتو پورې زما پته نه وه. زه د نهه میاشتو پورې سعودي عرب کې بېدره کوم. په ما باندې زور زیاتی شوې، د یری سره مخ شوی وم او دومره وهلی شوی وم چې په ما نهه میاشتې د نوي کالو په رنګ تېرې شوې، خو ما له به په هر حال کې مزدوري او کار کول وو. د افغانستان په سرحدي پولو باندې د قاچاق یا سمګلینګ یو شمېر لارې دي. که څه هم حکومت په کال 2015 کې د ماشومانو د قاچاق یا سمګلینګ 100 پېښې ریکارډ کړې دي، خو دغه شمېره د دې نه زیاته ښودلی کېږي. افغانستان صرف 15 کاله وړاندې انساني قاچاق برو ته سزاګانې ورکول شروع کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو آزاد کمیشن مشره سیما سمر وای اکټ
د ډیر وخت پورې افغانستان کې د ماشومانو سمګلینګ جرم هم نه وګرځول شوی، خو زمونږ د کمیشن له وجهې دا اوس یو جرم ګرځول شوی.
یحیی اوس د افغانستان د حکومتي خصمانه لاندې دی، خو اوس یې هم په اوږو باندې یو غټ بوج پروت دی. اکټ زما بازله څنګه نه ماتیږي؟ زما مور پلار زه په 100,000 افغانو خرڅ کړم او غوښتل یې چې زه مړ شم. دوی د دې نه څه ترلاسه کړل؟ زما امید دا دی چې یوه ورځ به زما سره ټوله نړۍ خوشحاله وي.
قدرمن اوریدونکو، د محمد اکرام په ژغ د وایس اف امریکا دغه رپورټ چې ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې درلودې تاسو واورېدې، او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ګرد نړۍ کې مذهبي تشدد ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی، او د دې د لاسه کم شمېره مذهبي ګوندونو ته سختې خطرې پیښې شوې دي. کم شمېره مذهبي ګوندونو ته دا خطرې په مشرقي وسطا کې عیسایانو ته، په عراق کې یزیدیانو ته، په ایران کې بهائی فرقې ته، پاکستان او بنگلادیش کې هندوانو ته، په هندوستان کې مسلمانانو ته، او دا شان د شیعاګانو په علاقو کې سنیانو ته، او د سنیانو په علاقو کې شیعاګانو ته راولاړې شوې دي. په مشرقي قریب او سویلي او وسط ایشیا کې د کمشمیره مذهبي ګوندونو د معاملو په بابله د امریکي خصوصي سلاکار ناکس ټیمز ویلي دي چې دا خطرې نن سبا نه دي او خیخ کاره دي. ترهګر او د القاعده او د داعش په شان غیر ریاستي توندلاري تنظیمونه په کمشمیره مذهبي فرقو ظلم کوونکي بدترین تنظیمونه دي. دین علاوه په کمشمیره مذهبي ګوندونو انفرادي حمله هم کیږي، خو په دې لړ کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په ډیرو سیمو کې حکومتونو هم په مذهبي ازادۍ قدغنونه لګولي دي. خصوصي سلاکار خاغلی ناکس نور ویلی دي چې د مذهبي ازادۍ تحفظ او دې له وده ورکول د امریکې د خارجه پالیسۍ مرکزي نقطه ده. د زیاته کا چې دا نه یوازې یو صحیح کار دی، ولې د زیاتو محکمو او د ترقی پسند معاشرو په ترقی کې یو د زیرکتیا عمل هم دی. په دنیا کې چې چرته هم په خلکو مذهبي تشدد کیږي، امریکا د هغو خلکو په حق کې آواز پورته کوي. د مثال په توګه امریکې په ډیرو حکومتونو فشار راوړلی دی چې د کمشمیره مذهبي فرقو په خپل مذهب په ازادۍ سره د عمل کولو دپاره اصلاحات وکړي. امریکا د خپلو فوجي عملیاتو او د هوایي حملو ترڅنګ هم په ډیرو ځایونو کې د کمشمیره مذهبي ګوندونو تحفظ کوي چې دا شان دوی په خپل پلرین وطن کې پاتې شي. امریکا د شام او عراق خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد ورکوي. په دوی کې ماجر او د خپلو کورونو نه بې کوره شوي خلک هم شامل دي، او د هغو خلکو د سر دوباره آبادولو دپاره دوی سره امداد هم کوي، څوک چې خپلو کورونو ته په حفاظت سره نشي تللی. امریکا د مشرقي وسطا د ملکونو ډاډګیرنه کوي چې خپلو ملکونو کې د تعلیم په ذریعه د بشري حقونو او د مذهبي ازادۍ د خاطر درس خلکو ته ورکي. د دغه سیمو په حکومتونو هم دا زور راوړلی شوی دی چې د زبرګو ورځو نمانځلو او د مذهبي غونډو د حفاظت دپاره اقدامات وکړي. صدر باراک اوباما په دې موضوع خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا با یو فراخه اتحادی ګوند سره د هغو خلکو خلاف کار جاری ساتي چا چې په کمشمیر مذهبي فرقو ناګفتبه ظلمونه روا ساتلي دي. ټولو خلکو ته دا بنیادی حق حاصل